پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خپرونې اوري د غرمې 12 بجې سوې د چهارشنبه ورځ دنن د اسد شپاړسمه نیټه د 1390 هجري لمریز کال اوریدونکو دا خپرونه مو خبری خپرونه ده. خبرونه او رپورټونه په دې خپرونه کې لرو. په همدې خپرونه کې به په کابل کې د ننني 14 جزئیاتو خبر سي. نور رپورټونه هم لرو خو تر رپورټونو مخکې سلطان محمد سرور ته وار ورکوو چې خبرونه وړاندې کړي.
د کابل ویدیس کې د نننی ځان وژون کې موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 95 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې ده. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له نړۍ سترګې پټې کړې او امریکا خپلې بهرنۍ مرستې درولې دي. د خبرونو تفصیل. روغتیا وزارت وایي د کابل ویدیت کې د نننی ځانوژون کې موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 95 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. برید کوټه سنګي ته نږدې د دواخانې په ګولایي کې شوی دی. طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تېره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات وشول چې په نتیجه کې د داعش یو غټ مرکز له منځه وړل شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. د مخالفینو د تلفاتو څه نه دي ویل شوي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د دریمې لوا قومندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غرول موټر چې نن ګهیځې د کیلګي غونډ ته د ننوتو هڅه وکړه په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپاره وو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستند یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دوی غوښتل د کلګي په کم کې د دریمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاری برید وکړي. له نیکه مرغه په لومړي پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو، خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شوه او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شول. ډګروال توکلي زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموي موټر د بغلان امنیه قومانداني ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. د سرپل سنچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو 6 تنه وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي. نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دریو لوریو د سنچارک پر توپخانه او مسجد سبز کلیو د شپې یوه نیمه بجه حمله وکړه چې د سهار تر څلورو یې دوام وکړ.
دیروز حوالی ساعت 4 ناصر کردیم که دشمن پلان حمله و تهاجم و گسترده.
پرون د مازدیګر د څلورو بجو شاوخوا موږ ته اطلاعات ورسېدل چې دښمن د پراخه برید نیت لري. د طالبانو مشري د دوی نومول شوي والي مولوي ظریف کوله.
وارد نبرد شده بودن.
د سنچارک ولسوال زیاتوي چې په دې برید کې د طالبانو 6 تنه وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. همداراز د هغوی یو هومي موټر امنیتي ځواکونو نیولې دی. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د پروان پولیس وایي چې نن یې د 300 کیلوګرامو خامو چرسو د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا دا نشئی مواد د سکرو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاقېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل السراج په ولسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي او تحقیقات روان دي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندرا موډی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدراعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هندوستان د خپل دې مشر په مړینه چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند د ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. سی این این تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د بهرنیو مرستو بودیجه منجمده کړې. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړي او اوس دا ویره شته چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به نړیوال روغتیایي پروګرامونه، سوله ییزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې ټکنۍ کړي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د نوموړي د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ته اوس ټولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو تاسو ته خبر درکوو. په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر سلو زیات وګړي په دغه چاودنه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو. په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم خبرو. تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې له اوسه موږ ته خپل نظرونه راوستوئ. په خبرونه کې به یې درته خبره کړو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجې ته کتنه لرو. او په ونیزو پروګرامونو کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوردونکو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څو دقیقې مخکې پر ټویټر په کابل کې نننۍ چاودنه وغندله. پر دې چاودنه خبرګونونه د راتلو په حال کې دي. په کابل کې نن تاسې خبر یاست چې د کوټې سنګي په منطقه کې د دواخانې ګولایي ته نږدې چاودنه شوې ده. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویندوی څو دقیقې قیمخ کی ازادي راډیو ته ویل چې 15 نوي تنه زخمیان دي په دغه حمله کې. د مړو شمیر د هغه په وینا شاید تغییر وکړي په دې خاطر چې د ځینې کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دا اوس راسره زموږ له استودیو په ټلیفون کې ملګری دی او د دغه حادثې نور جزئیات له ده سره دي. اکرام مهرباني.
ډېر زیاته مننه فرشته جان. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار کې نن شاوخوا 9 بجې یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موټر بم چاودنه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د کوټ سنګي سیمې ته څیرمه دقیقا د ګولۍ دوخانی په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې د ماموریت په دروازه کې دغه موټر بم چاودنه رامنځته شوه چې مرګ ژوبلې واړه ولکه څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي. نصرت رحیمی په دې پیښه کې د اوختو زیانونو د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښه نه 15 نوي تنه ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي دي چې په دغه ټپیانو کې پولیس دی همداشان خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په ټپیانو کې د پیخه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه تر دې دمه هیڅ معلومات نشته چې په دغه پیخه کې څومره کسان وژل شوي دي او نور کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي. خو ویل کېږي چې دغه سیمه لګڼې ګونې ډکه سیمه ده او زیات عام خلک په دغه سیمه کې ښکته پورته کیږي. دا په کابل ښار کې په روسیو کې سومه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. پیخې په کابل ښار کې په روسیو کې یو سنه زیاتې شوې دي. تیره ورځ په یو د ولسم امنیتي او ځی اړوند په سیمه کې د نشهیتو کو سره د مبارزې د پنځه کارکونکو پولیسو باندې هم چاودنه وشوه چې دوی پکې ووژل شول. لدین وړاندې د کابل کې د زرغون بهیر په دفتر باندې د امر الله صالح په مشرۍ باندې ډله ایزه حمله شوې وه چې لږ تر لږه اویا تنو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. شل تنه پکې وژل شوي وو، پنځوس پکې نور ټپیان وو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله هم دا پیښه غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله یا دا چاودنه د افغانستان په انتخاباتي بهیر باندې حمله ده. تیره ورځ د انتخاباتي بهیر په اړه چې خبره کیږي نو وسوالو طالبانو دغه بهیر په اړه باندې خبرداري ورکړې او ویلي وو چې دوی به انتخاباتي غونډې د حملو لاندې ونیسي، حملې به پیو کې او دغه بهیر سره په ټوله کې مخالفت ښودلې او د نننۍ چاودنې مسؤلیت هم وسوالو طالبانو منلې دي. ویلي دي چې دوی په دغه سیمه کې د پولیسو او د ملي اردو د جلب جذب یو مرکز په نښه کړی دی او زیات شمېر عسکرو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. نو تر دې دمه دغه پیښې هغه وروستي جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي چې وروستي جزئیات رااله ده. بل اوریدونکو سره شریکو بلې فرشته جان،
نو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي هم ټویټ کړی دی یو څو دقیقې دمخه او د حملې غندلې ده. د حملې لپاره یې مستوال طالبان ترټولې دي او ویلي دي چې ملکي وګړي یې وژلي دي. اکرام، ته مخکې مو خبرې کولې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو د کابل په درو منطقو کې پرون شپه تصفیبي عملیات پیل کړي وو، په دغه باندې هم که څه نوي معلومات لري لطفا وی وایه.
د افغانستان ملي امنیت یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې اوس دغه تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې دا په بیلابیلو دریو سیمو کې په چې یوې د کابل د په یو ولسوالۍ کې او دوه نورې هم د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لورې نه تر سره شول، د داعش اسلامي دولت د ډلې یو مهم مرکز پکې له منځه یوړل شو. په دې مرکز کې د انتحاري واسکټونه جوړېدل، د موټر بام پکې جوړېدو او همداشان پکې ځینې نور کارونه کېدل چې وایي چې د په ځانګړي ډول د باګرامیو په ولسوالۍ کې چې کوم تصفیه وی عملیات دوی کړی دوه دوه کسه د دې اعلامیه په وینا باندې چې دوه د داعش وسلوال پکې وژل شوی دي او دوی پکې لمن زوړل شوی دي. دغه سیمو خلکو سره چې موږ وغږېدو فرشته جان، دوی ویل چې د تیر شپې 12 بجو نه دغه عملیات پیل شوی وو او یعنی کړي شپه دوی د ډزو او د چاودنو د غګونو لامل خوب نه دی کړی. همداشان په د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیاتو په جریان کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو درې پولیس هم وژل شوي دي او خو دغه دوی په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وژنې په بدل کې د کابل ډیر خاریان چې دي هغه له یو مهم او سخت پیښو نه وژغورل شول، ځکه د دوی په وینا باندې چې دوه کوم د داعش وسلوال چې دوی وژلي دي دا دواړه وو چې انتحاري حمله کوونکي وو او پلان یې دا و چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې انتحاري حملې وکړي. نو دا عملیات هم د دوی په وینا باندې چې پای ته رسېدلي دي. بلې فرشته جان،
مننه، ډېره مننه اوریدونکو. مفصل معلومات مو اوریدل زموږ همکارو اکرام الله اکرام. تاسو واوریدل چې په کابل کې چاودنه سوې ده، ډېره درنه چاودنه ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر پر دې مسله په یو پیغام کې لیکلي دي چې یو وار بیا د طالبانو په انتحاري حمله کې په کابل کې ملکي وګړي په نقشه سوي دي او ډېر زیات بیگونه خلق خوش سوی دی. طالبانو ایدعا کرده چی دوی دا پوزیانو دا جلب جس پر و مرکز حمله کرده. اوردون که تاسی دا دغه مسئله دا تاخیب لپاره زموش رادیو اوری او که وقت لری یا انترنت لری نو زموش به پانه هم که تلایسی آزادی رادیو تکای کام دلتا موش زموش هم کاران جوندی بلاک کوی یعنی تاسی دا وقت پا وقت اغا چه معلومات چی مشتر رسیجی در تلیکی نو همه الوستلایسی همه اروی دلایسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په سمام کارا فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي د واګه سوداګریز بندر د ستونزې د حل لپاره یو افغان پلاوی هند ته تللی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د سوداګرۍ وزارت په مشرۍ به نن هندي چارواکو سره خبري وکړي.
بل اخر نن یو جلسه په دیلی کې د افغانستان سفیر او ارتشي تجارتي د دوی د ګمرکاتو او عواید د مونیت سره لري او مرته البته خوشبینی را کړی دي چې حال بشي.
خغلی حاجی غوایی د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریز بندر په لاره د صادراتي محصولاتو موټر پرته له سکنرونو تلاش کیږي چې افغان سوداګرو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د حاجی غا په خبره د دغ بندر پر رامنځته شوې ستونزې شاوخوا یوه میاشت وړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د ګبینو تولید زیات شوی. د دغه خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې څلور زره چنه ګبین تولید شوی دي.
تقریبا په حدود د یو لک پښې دوی مچۍ لري چې په حدود د تقریبا اووه زره تر شپږ زره اته سوه تنه خلق دوی تولید لري. څو شرکتونه مشخص شرکتونه دي چې دوی کاروباریان دي په همدې سفر کې کار کوي. نو دا یو لوی ارقام ده چې پکتیا کې دا د اولنۍ ځل ده چې دا پکتیا کاروباریان د شاتو په سفر کې د زراعت په سفر کې دوی فعالیت لري.
خغلی علامیر وایي د ګبینو د تولید او پروسس په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه د کال په دوو موسمونو کې پاکستان ته د مچیو انتقال دی. د نوموړي په خبره په کار ده چې په هیواد دننه د مچیو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ شي تر څو د ګبینو د تولیدونکو ستونزې حل شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ پنځلس پوله، یو یورو اته اویا افغانۍ دیرس پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندۍ کلداري اووه سوه پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اوریدونکو تاسو په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. نو که د مخدر موادو په ضرورونو باندې غواړي خبر سي یا غواړي چې د یو چا سره مرسته وکړي چې هغوی په مخدر موادو باندې روږدي سوي دي یا د دې په تړاو نورې کومې ستونزې لري دغه پروګرام مه هیروئ، په دې خبرونه کې درته خبرو. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې د هند پارلمان د اګست په پنځمه نیټه د جموں او کشمیر په ځانګړي حیثیت کې تغییر راوست او د قانون درې سوه اویایمه ماده یې بدله کړه چې په دې اساس باندې د هند له لورې د کشمیر وویشل سو او د دې سیمې هغه خصوصي حیثیت پای ته ورسره ورسید. دې مسلې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا پسې کړکېچنې کړې دي. پاکستان ویلي چې پر دې مسله به د دوو هیوادونو ترمنځ د یو بل جنګ احتمال وي. دوو هیوادونو تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر جنګونه سره کړي دي، خو هغه وخت هند او پاکستان اټومي قدرتونه نه ول. زموږ همکار عصمت ساروان د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې وروستي معلومات راټول کړي دي، دغه مسله یې کتلې ده. نو سروان صاحب، اول که اوریدونکو ته ووایه چې اوس دغه لانجه د دې موقعیت څنګه دی، چیرته رسیدلې ده؟
مننه فرشته جانې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لا هم سخت امنیتي تدابیر دي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هند د کشمیر په خصوصي حیثیت یا موقف کې تغییر راوست. له دې وروسته دا تدابیر غوره شوي دي. هند له کشمیر څخه د کورواکۍ اختیارات واخیستل او پته یې چې دا سیمه په دو برخو وویشي. په هندي کشمیر کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ له کاره غورځول شوي چې په نتیجه کې لنری سره د دې سیمې ارتباط پرې شوی دی، نو څوک ډېر دقیق نه پوهیږي چې هلته وضعیت اوس څرنګه دی. د هند سرسخت سیال پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د هند د هندو ملت پاله په مشرۍ د حکومت دواړه اقدامات، یعنی له کشمیر څخه د ځانګړي موقف اخیستل او په دوو برخو ویشل، کېدای شي د جګړې سبب شي. د هند لوري د کشمیر په اړه د وروستۍ پریکړې مطلب دا دی چې جموں او کشمیر به د مرکزي حکومت له لوري اداره کیږي او کورواکي له منځه ځي. د جموں او کشمیر د اوسني بیرغ ځای به هم د هند ملي بیرغ نیسي. د سیمه تقریبا نیمه آزاده وه او دغه آزادي نوره سلب کیږي.
سروان صاحب، دغه تسمح کیدونه وکړه چې د پاکستان له لوري څه خبرداري ورکړ سوې دي، که د دې جزئیات وایسته او دا چې څومره جدي دی د پاکستان خبردار؟
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ مخکې تر دې چې هند دا وروستی اعلان وکړي، په کلکه ویلي وو چې که د هند حکومت د کشمیر په موقف کې، یعنی د خصوصي حیثیت کې بدلون راوړي، نو له هر هغه څوب څخه به کار واخلي چې په واسي پرې د دې خبرې به سره واورو.
من به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې دا معامله راپورته کوو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا معامله وړلی شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي، نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبریالانو بل پاکستان د دوی په حواله، جمو کې اکثریت هندوان ووسی او د لړاک په سیمه کې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودیستان دي، نو دوی به د هند حکومت مستقیم ادارې لاندې وي. سروان صاحب، دغه لانجه اوس د هند او پاکستان لپاره چې دواړه اټومي بم لري، د دې معنی څه کېدای شي؟
هو، دواړه هیوادونه اتم بمونه لري او له یو بل سره د سیالۍ لپاره جوړ کړي دي. اول هند اتم وازموي، ورپسې پاکستان هم اتمي بمونه وازمویل او د یو بل د سیالۍ په خاطر یې دا جوړ کړي دي. لکه څنګه چې د عمران خان په خبرو کې مو واورېدل چې د ویلې دي چې هر ډول قوی څخه به کار واخلي که د کشمیر په دې حیثیت کې تغییر راوستل شو. د عمران خان ترڅنګ د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر باجوه ویلي چې د ده په وینا د کشمیریانو د عدالت غوښتونکو هلو ځلو د ملاتړ لپاره به د پاکستان پوز هر هغه اقدام وکړي چې په وسې پوره وي. نو د دې په خاطر چې دا هیوادونه اتم بم لري، له هر ډول اقدام نه کېدای شي اتم بم هم مطلب څوک واخلي، نو وضعیت ډېر ښه نه معلومیږي.
افسروان صاحب، دغه د هند او پاکستان په چارو باندې چې څوک خبرې کوي، له کومه ورځې راځي د خپلواک او نړیوال څارونکي دوی وایي چې یو مسله چې ډېره د خوابدۍ وړ دغه د کشمیریانو ژغ دی، چې خپله د کشمیر خلک د دوی خبرې په دوی باندې د مطبوعاتو د دغو یعنی برق نسته، انټرنیټ ور باندې قطع دی، نو هغه خپله په خپله منطقه کې د خلکو اواز نسته چې دوی څه وایي.
البته تر دې مخکې خو د دوی اواز خپرېدو کرا دي څو ورځې لپاره دا شی بند وي. په کشمیر کې مختلف نظرونه شته، یو شمېر کشمیریان دي پاکستان پلوه دي، یو شمېر کشمیریان دي چې هغوی نه د پاکستان حکومت غواړي نه د هند تر تسلط لاندې پاتې کېدل غواړي. دوی غواړي چې د پاکستان له کشمیر سره یو ځای یو مستقل او آزاد حکومت او دولت ولري، او یو شمېر نور هم بیا د هند پلویان دي. نو تر هغه اواز چې تر دې مخکې تر دې اوسنۍ تحریمونو مخکې خورته شوی وو، هغه د
مختلف نظرونو اوریدونکو، د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له هغو کسانو و چې په د هند او د کشمیر په دغه مسله باندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي د دغه اوسنۍ دریځ سخت دفاع کوله او د دې ملاتړ کاوه چې جمو کشمیر د هند برخه سي او د هند تر قوانینو لاندې په مستقیم ډول راسي. دا وفات سوا د افغانستان جمهور رئیس د دې د مرګ په مناسبت یو پیغام هم خپور کړی دی او لیکلی دی چې سوشما سوراج د افغانستان د خلکو ډیره ښه ملګری ډیپلوماټه و او د افغانستان خیر شګنه غوښته او د دې په مړینه باندې خوشحالي څرګنده کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهور ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملي ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره ټکر لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کې دایسي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سورداوي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا لا یو اړخه ناشونه ده. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لار هواره دی. سي 800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دی شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی د وګواښي او په ټوله کې دی دا ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقاله نماندي افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکیږي. په سر مقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
اوردونکو تاسې خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه سوي ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مجروح ویلي چې د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د کوټسنګي په سیمه کې د دواخانې پر ګولایي په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 15 نوي تنه زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پر دې مسله باندې څه نه دي ویلي. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند په دې اړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي دي چې دا حمله د یو اربیا د وسوالو طالبانو له لوري پر ملکي خلکو ده چې د ملکي خلکو ژوند یې متاثر کړ. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي دي چې دا پر انتخاباتي پروسو باندې د دوی باور نسی کمزوری کولای او دای د توریزم کار بللی دی.
ستاسو له پیغامونو
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې و وروره دغه کارګر چې مې ویلي وه دغه فیسې نه ورکې زموږ اکوزامه نه راکې، نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو یو ځای پرې راورسوئ. مننه، تشکر.
او څه ده د دې د دې د هغه خوښ لرم د پېښ نه لرم د برمغات ولسوالۍ د بدرګس ولایت کې من موږ ته د ماسټر د بدرګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمالې یا تورخان خپل برمغه چې وای موږ کله نه والی ویل دي چې څلو څه بوجي وړه هغه وس خرج تر وای دا د والی صاحب دي چې دا خوند خور وړي به کوونی دا د بلاس د ورکو دی را مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خور وا چې نو څه بوجي ما دی یو څه پاکاده کې خرج کړو په مولسین ته ورپې پیسې والی صاحب خلای نه واخیستلی تورخان جملې متدا خبره کی ودا خوښ کوم چې موږ خبره موږ مکامات ته ورسې.
د دی خوست ورته حضرت الله ارمانی خبرې کوم د خوست ولې څخه زما دا پیغام ده چې د دولتي ساتونکو لپاره چې کوم پخوا شهیدان شوي دي او شهیدان شوي دي هغوی دپاره کومې نمرې خاصه نمرې ګانې ورکول شوي او دوی د شهیدانو وارثینو کورنیو ته کومه خاصه پاملرنه ده شوي او حتی دا چې هغه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدېږي کوم خط لري نغدې پیسې به هماغه وخت کې ورکول کېږي هماغه پیسې هم سمه خوړل کېږي خو د خوست ولې په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او دغه معلومات حاصل کړي چې دغه پیسې ولې خوړل کېږي او د نمرې ولې نه ورکول کېږي. وسم
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اردونکو د دې خبرونې تقریبا 20 دقیقې د زهرو کاروان پروګرام ته موږ ځانګړي کړی. په دې پروګرام کې معمولا پر مخدر موادو باندې خبرې کوو، پر هغو ضررونو چې د مخدر موادو له کبله ټولنې او وګړي ورسره مخامخ کېدلای سي. نو که علاقه لري د پروګرام درویدو لپاره را سره ملګري اوسئ. تر هغه مخکې به سلطان محمد سرور ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
روغتیا وزارت وایي د کابل لویدیځ کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 95 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د سرپل سانچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ تنه وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. د پروان پولیسو نن د 300 کیلوګرامو 400 د قاچاق مخه ونیوله. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سواراج له نړۍ سترګې پټې کړې. امریکا خپل بهرنی مرستې درولې دي او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل 2 کال وروسته استعفا وکړه.
اوریدونکو په یاد ولرئ چې په کابل کې د چاودنی جزئیات زموږ پر یو پاڼه باندې خپریږي. نور زموږ د خپرونې خبري برخه پای ته ورسېده، خو دلته زما همکاران لایو بلاک کوي، یعنی په ژوندۍ بڼه که د چاودنی په ارتباط معلومات خپروي. نو تاسو که انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، د دغه ځای تاسو معلومات ترلاسه کولی سئ. او نور نو ورځو عبدالنافع همت ته وخت ورکوو. زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام برابر کړی دی، وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دنافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 100 پر 4 نیټه 9 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 30 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 75 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 100 پر 8 نیټه د 2 بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول، چې په 2 کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډیره وخته راهیسې سره د نشي موادو د قاچاقو په تور د نږدې 1.5 کسانو دوسیې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالک محید ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشه موادو د درویشتو پیښو په تور نیولي او بیا یې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یوه ښځه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپلو قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ وروستي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د سبد میاشتې پر اتمه نیټه له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولي چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولي چې نشه مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنې دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
the نشه موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ایر برای خو چوکر دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغۍ لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د موتاجینو د 320 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو موتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟
دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشه مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشه موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشه موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. کارپوهان له نشه موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشه موادو سره په ګډه مبارزه ونشي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشه یي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco existence and
د نشه یي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشه یي موادو قاچاقونکي په افغانستان کې یو غښتلې دولت نشي زغملای. دا به بې ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشه یي موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشه یي مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار
په افغانستان کې نشه یي مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګر ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تلونو وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې سوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي، یعنی په نړیواله سطح د هغه نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو سي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول سي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ سي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لنشهی موادو سره ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واره وی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو با اوسیدون که سکینه وای چه زین متدین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغ جن درملنی لپاره کری.
ایر برای خود چاک کرده دیگه کس نیچه نکزه
دلت خلق کوکنار دیده لپاره کری چه خپل استعمال کری. زین خلق بیا کوکنار ده سینه بغل غونده دی زینو نروغه لپاره درمال بولی. نور خلق بیا دیده لپاره خپل از مکه کوکنار کری چه خپل استعمال کری او پا بازار که دی نشهی مواد رانی ولو تا عال نشی.
مگه خریده نمیتانی با خود مگرد پیرانیم بیایی.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوي چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دې وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسنی مالی بس زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لا کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او متدین نیسی خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 320 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلا پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یو ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دي دپارتمنتونه دي، مثلا امریت فارماسی دی، امریت نرسینګ دی، امریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعي کارمندانو دی، د مشاورینو د تداوی دپارتمنت او نور بخشونه اداري بخشونه دي چې د خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابره کړې ده په دغه شفانه کې؟
مخو کله چې معتاد شخص مثلا کلاین په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده یي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یې یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیچیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځې موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وي؟ هغه مدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټولوي؟
مو خو ترجیح هغه مریضان ته موږ ورکوو چې هغه خپله دوی خپله وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه باید نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه راځي او ځان بستری او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمع وري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دی، یا دی ترغلندی ترپللندی، یا بعضی بارانی ساحو کی یا جمع یخ کی، نو مو بیا د دوی سره کومک کو د جمهورۍ پغه کی راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب، به مودین چې دوی نه غواړي چې تاسو په شفاخانه کې خپل ځان تداوی کی، خو غواړي چې په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوې لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستره لري شفانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2016 نیو مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نشه پیر کړ، له هغه وخت رئیس دا اتم زلد چې د ځان درملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه، زما عمر دی 33 او آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا و کاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و، اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو، دریمه ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه م نه کول زړه م نه کېد چا سره خبرې وکړم. مسلسل شونیسه و کاله وشو، خو د و کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د و کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښی، اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه وکړو پکې ځای، به بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی. داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه م نه کول دوکان طرف ته به نه تلم، او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي، او زه به خپل نشې ته مصروفم، کاروبار به مشاګر ته پرېښو، بس دکان به مخلصول نور به ورکم، کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو، او د نشه مې شروع کړو اوس درې دکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دکان اوس پاتې دی. همدا تاوان راته رسولی. یو ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل، به ماته چې څه ونه ویلې، خو کور کې به خپل مور ته ویلی و چې زما پلار ته عملي ویلی و بیرون کې. پس د هماغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی، همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې اصلا هغه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه م کول خوب هم نه لرل،
دوش په بعد درش په بعد به مخوب کول یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب ما په یادېدو چې دا کار به باید کړی وی داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی بیخي بل ولایت ته تللی بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی ماشومان دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایي ډګر ته رسېږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شه، خیر په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی، چیرته زی له خیره؟
خارج تزم ته چیرې زی؟
زم خارج تزم.
ډیر خیر، نو بخښ دې کومه دای؟
دادې بخښ په ټکسی کې دی،
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
دادې ټیکټ وګوره، په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی؟
بس زاو ته بیخی په وته را کی
دا خو دی خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه له خیره
سمه ده.
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو، پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي، زه ټیکسی نیسم په منډه در پسی درځم، ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده لاړ شه، خو ګوره نا وخت دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
دا بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب، بس داسې و بوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست، دی هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو راننوځې. ها په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی. کله تلاشي نه دی تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی.
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې شوی دی، ته بکس در واخله زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې که زه بې ګناه یم.
چوب شا دیر خبر اما کوا
خدایا دا چپ بالا ہوا وقتم جرم بل چا کڑے او زندان تا بززم سم براباد میں وکرل چی دا بل باکس میرا واخیست کاش کمی او زل قتل ہے وائی اوز با پولیسو ننی والا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.